د ومی میلادی پیړۍ سره تعلق لري. د نړۍ د نقاشي په تاریخ کې د افغانستان له اهمیت سره سره په اوسنی افغانستان کې انځورګری ته خاصه توجه نه کیږي. زموږ همکار داود تپان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د انځورګری صرف یو دکان موندلی دی. په دغه دکان کې عرفان توتاخیل نستی چې هم په خپل ښکلي خط د دکانونو لوحې لیکي او هم انځورونه باسي. له استاد عرفان توتاخیل سره د داود تپان د مرکې د اورېدو بلنه درکو.
نوم عرفان د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
استاد، دلته د تا په کارځای کې ډېرې تابلوګانې ښکاري، د تابلوګانو په اړه راته ووایه، دا څنګه یو هنر ده؟
بس دا خو د شوق له مخې کېږي، د کوچنیتوب نه ما ډېره مینه ورسره، او بس دا تابلوګانې زه د شوق له مخې جوړوم.
څومره تابلوګانې به دې جوړې کړې؟
یاره، نو ډېرې هم جوړې کړې دي، تقریبا بې حسابه دي. خو دلته چې ته وینې دا اوس لیدل کېږي 15 خوشابي. همداسې په ژوند کې چې 15 کاله کېږي کار مو شروع کړی، تقریبا له 100 نیم تعداد اوړي.
د تابلوګانو دغه هنر د تا ذهن ته څنګه مخه کړه، یا څنګه د ذهن کې راوګرځېدل تابلوګانې رسم کې یا رسامي وکړي؟
ما تاسو ته په اوړو کې هم وویلې چې ما ډېره زیاته علاقه او مینه ورسره وه. تقریبا زه په کوچنیوالي کې په څلورم سیم کې وم چې ما خطاطي او دغه رسامي او د انځورګري سره ما ډېره علاقه وه. نو په دې وجه باندې وخت داسې پریکړه وکړه چې اوس تاسو په مخ کې زه انځورګری کوم.
تابلوګانې زه وینم دلته دغه مخامخ تابلو کې یو سړی ښایي تاسو انځور کړی وي، ببر ویښتان لري، پر سر یې پړی راتاو کړی. که دا راته تشریح کړې یا د الفاظو په ژبه راته ترسیم کړې.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس مختلف ماشینونه راوتلي دي. هغه کار چې په لاس باندې کېږي هغه ډېر ارزښت لري او ډېر مینهوال هم لري. نو ته په دې انځور کې چې کوم اثرات وینې، د خپلې دې نمایندګي کوي. د مثال په توګه تیر تاریخ راپزده کوي چې داسې هم ځینې خلک داسې خلک تیر شوي دي. او بله ښېګړه په دې کې ده چې کوم عکس په لاس باندې جوړ شوی وي، په هغه کې د رنګ او د برش اثرات وي، خوندې په همدې کې ده. نو د تیرو پیښو نه نمایندګي کوي. ده
دغه عکس د پښتون کلچر یا د پښتني کلتور پخوانی اثر ښکاره کوي. ولې یو بل تابلو هم دلته ښکاري، یو څوک د ډېر پریشان حالت کې ناست او په زنګون باندې رباب یخی ده، او بیا هغه تارونه هم د لرې نه ښکاري. دا څنګه کېدلی سي چې تاسې دا ډول انځورونه وباسئ یا تابلوګانې رسم کړئ؟
څنګه چې شاعر شعر جوړوي، نو خیال په دنیا کې دی غرقېږي. همداسې یو انځور چې زه جوړوم، کله چې ما خیال ته فکر ته کوم شاعر راشي، نو هغه زه رسم کوم، یو دلته وړاندې کوم. نندارې
دغه تابلو به خلکو ته څه پیغام ولري؟
کومه یوه ده
همدا د رباب تابلو سي ښکاري.
د رباب تابلو دلته خو مختلف ذوقونه دي او مختلف نظریات دي. یو شاعر راځي هغه د لونګۍ والا عکس خوښي، بل راځي رباب والا خوښي، بل راځي تاسو ګورئ هغه یو خوښي. نو په دې وجه باندې موږ داسې یو شای جوړو چې هغه مینهوال ولري او خلک خوښ شي، د لیدو نه خوند واخلي.
مثلا یم دې تصویر کې کومې خبرې پرتې دي؟ غواړي یو چاته وړاندې کې دې تصویر په اړه خبرې وکړي؟
یو ځوان علاقه ده، خامخا به په خپل ځوان کې مینه کړې وي، او په ګیتار او په سیتار کې هم ډېرې خبرې دي په رباب کې. نو هغه د په هغې کې رباب نیولی ده. نو په دې وجه باندې ډېر نمایندګي کې وګورئ، پر رباب او ګیتار پورې څومره خبرې بندې دي، او هغه بیچاره وګورئ ځوان ده، کوارینه ځوان معلومیږي. نو خامخا مینه به یې کړي، د زړه بړاس به پر رباب سره.
کله کله کاروان صاحب هغه بیت نه در یادیږي، وایي یو کم سل نومه د خدای په کې یادیږي، په تسبو تړلی چا د رباب تار دی. دلته نورې تابلوګانې هم شته. دا تابلو د سیمات غوندې ښکاري، د جنې تصویر ده لکه په پاڼه کې انځور شوی. د دې په اړه راته ووایه.
د کیم تاسو ته معلومیږي، شاید تاسو ته معلومیږي، هنر په تور ډول ده. د مثال په ډول موږ وسلته یو تصویر جوړو، پنسل باندې جوړیږي، په رنګ باندې جوړیږي، لاندې سطح دیوال تیکا یا شیشه یا اوسپنه. دا تصویر چې ته ګورې چې مات مات ښکاري، دا په شیشه باندې ده، یا داسې نمایندګي کوي دا تصویر چې داسې یو رسم شوی ده چې په هنداره کې دی یو چا تصویر ته ښکاري.
خبرې خو ډېرې وکړې د دې په اړه، وغږېدش کومې تابلوګانې تاسو رسم کړي دي او څومره رسم کړي دي؟ دلته یوه پوښتنه دا ده چې تاسو د رنګونو د انتخاب په اړه راته وایي، څه ډول رنګونه انتخابوي د تصویرونو لپاره؟
په رنګونو کې خو شوخ رنګونه موږ نه کاروو، څومره چې خیرنی تورونی هغه دی ګیرو پیخو شاید وی هغه تصویر یا انځور نو تاسو چې ګورئ دلته موږ تور خړ سپیره چې هغه داسې نمایندګي وکړي چې دا د ډېرو پیښو شاید ده. مثال په توګه سل کاله یا دوه سوه کاله یا پنځوس کاله دې انځور نه تېر شوي دي، او که چیرې شوخ رنګونه شین او سور او زیر دا رنګونه پکې وکاروو هغه بیا دومره څوک نه خوښوي او انځور یې په زړه پورې نه وي.
تر اوسه پورې تاسې دپاره کومې مدني ټولنې په پکتیا کې یا چا داسې کار کړی داسې یا تاسې نندارتون جوړ کړی یا تاسې تبلیغانو د ارزښت په اړه څوک پوهولي
په پکتیا کې؟ خو
فرهنګ هم
په پکتیا کې د اطلاعاتو د فرهنګ ریاست په ګډون یو چا یو ویښته قدرې کار هم نه ده کړی، خو موږ په بار بار د رسنیو سره چې غږېدلی یو ځینې کسان مو په جریان کې اچولي دي، خپل مشکل مو ورته بیان کړی ده. که مدني ټولنې د انځورګرانو لپاره د خطاطانو لپاره د هنرمندانو لپاره بعضې کارونه وکړي نو په راتلونکي کې نور نوي ځوانان هم تشویقېږي. دا یې موږ لپاره هم ښه ده او انځورګري، خطاطي، خوشنویسي رشد کوي، مخ ته ځي، مینهوال پیدا کوي. نو د دې مخنیوی کېږي چې یو هنر مړ شي. نو دوی نه موږ هیله کوو چې مدني ټولنې زموږ لپاره په راتلونکي کې یو څه برنامې یا څه کار وکړي چې هغوی کې موږ خپل انځورونه نندارې ته وړاندې کړو.
استاد، تا خبرونه به په دې باید چې همدلته د تابلوګانو یوې یو تصویر لاندې لیکل شوی ده، د یوې جلۍ شوخ تصویر ده لیکلی دي: زه به لاره مدام څارم، خیر دی نه دی راځي دیدن که نه وي، انتظار خو چېرته تلی نه دی. مننه کوو له مرکې مو.
ژوندي اوسئ.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا اونۍ مستاد لپاره یو ښکلی نکل ژباړلی دی چې د خیال پټال کې هس کې پینګي درکولای شي. دغه نکل چې لینا شریفی لولي پریوتی کوټګر او بې وسلی جانور نومیږي.
تی کوټګر او بې وزلی جانور وو نه وو. یو وخت په یو ښار کې یو بوډا اوسېده چې جانور نومېده. د خدای په دنیا کې لې کې یو چرګه پراته چې په ډیران بګرځېده، بل هیڅ نه لرل. جانور یو ورځ لوګي ډیر پتنګ کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو. بازار تلانه و رسیدلی چه چرگ ورنه دو لارویانو پیو غیران و غفت. پا حق وقت که غیران دیر پیسی وی او جانور دی سوده تا سمدستی تیار شو. دو چه دیر زلیل جادوگران و جانور تیو ویل پا حق بلا کوچکی کور دی پیسی به هوری ور کلی. جادوگر چه ترد مخ که روان و او گمانه که و چه دای بای خبری نه آوری یو بل تسرو نور نگده کرل. دای او و ویل دای چرک پا گیره که پروت غمای بسم دستی را باستو پا گوتهی که بیکی دو چه هر آرزو مو پورشی. حقا بلورت و ویل عجب شای پلاس را غلی دی لکه خوب چی وینم. لومری جادوگر زیاده کرده کم اقلان دی پسری توب پسی گردی، زاو تا با سروت غورو بیا با او گوری چه خلق دی چنگ قدر که بیا و چوم را پدر نستر گدر تا گوری. دویم جادوگر وویل رازا چرگ ورنه هم داوز واخلو تر کور خلارش تا. جانور چه حقه دا چا خبره گیره پجرنده که نواز بینه کری او پجوند که دیر سالی تاو دیلی دلی بی سم دیستی ده تیخته را دا وکره. دو پخی خپلی بی دوی پردهی کلی دسترگو پراب که لجادوگر رو تختید کور تلار. پا کور که چرک حلال کرد و ده حقه پا گیره که پریختیا یو غمه ولید. غمه رویست ده جیرو پا گوته که خود او ده امتحان لپاره وویل ای غمیه که پر اختیا کمال در کیوی نو هم دا اسمیه تلس کلان کرد. بودا جانور لخبل خبره نو تمامه کرده چی وینه پرگونو که پا توپونو شوه. پا اصابو که قوت راغی، پا پخو او لسونو که نوی زور ولید، پوست که تانت شو، پا نظر که رنایی پیدا شوه، سپین ویخته تور و اختل. کړ شو په خله لغاخونو ډک شو او د ګیری زیګه ویخته پاسته احساس کړل. لنده دا چې جانور یو خلای اتلس کلان زلمی شو. جانور لخپل کوت سره ځنګل تلار او هوري وویل یو لو یو خلې مانی او د پاچال لور سره واده غوړم. ځان یې سمدستی په یو لو یو خلې مانی کې ولید چې د لوی سالونونو چتونې په نقش او نگار شوی ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یې خلا یو په دوه کړی و. جانور لاندې وکتل کګوري د سرو زرو په خښتو روان دی. دیوالونو ته وکتل خلیو انزورونو یې سترګې ونزولې. نوکرانی هر لور ته د میګیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې به حساب او سونو بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د مانی لیدو ترغی حیرانه په مخه کړ او لور یې د مانی د څښتن لایق ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوگر په دې څو کلنه موده کې وزګار ناست نه و. دوی د جانور د غمی پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یو ډېر ښکلې نانځکه جوړ کړه چې لکو کې د لورسته بنڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په چالې د جانور مانی ته ځان ورسوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د بیې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نانځکه نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوڅه یې جوړه کړي. نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټکې یې نه پیژندله ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوته یې ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامند خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدلو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکه بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې د نانځکې راوړونکې ونه لیدل. ځمکه چاودلې او ذلیل جادوګر پکې ننوتلی و. جادوګر ځنګل ته لاړل او له ګوتې څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا څنګ ته ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول. په تندي کې ګونځې پیدا شوې. وروځې ببرې شوې. لیمې ولوېدې. مخ یې ګونځې وکړې. خوله یې کړشوپه شوه. ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید اورټ یې ورنه وشو. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاند لیمو لور ته ورغی او ګوتې یې ځینې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتې ټګانو وړیدنو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. مزلونه وکړل. د ځمکې مخې په خپل ورکه په سلټ پلټ کړ. اخر ژورې سوړی ته ورسید. دلته موګکانو سیدل پاچاهی و. موګکانو د پښوګانو د ذری او جاسوس ګومان ور باندې وکړ. خپل پاچا ته بوت. پاچا ور نه پوښتنه وکړي چې څوک دی، د کوم ځای دی، اول دلته راغلی دی. جانور د موګکانو پاچا ته اول یو ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپل ټوله کیسه ورته تیره کړه او په اخر کې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوی موندلی او سزا یې نوی ورکړي قرار به نکینی. د موګکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موګکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې خاور وکړي. د شورا دی غونډې ته موګک پیکر او موګک سکپچک چې په یو خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغه دوو موګکانو جان ورته وویل انډیواله غم مکوه، یو وخت د هورن په مایخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه ستاسو د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې لیوه بې وزلي بوډا قیمتي غمی راتښتولی دی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل خاغلی موګک پیکر او خاغلی موګک سکیپچک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته قول می دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موګک پیکر او موګک سکیپچک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده خولې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موګکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. اوګدو مسلون ورسته به وسین غاړې ته ورسیدل او خوري موګکانو جنور ته وویل چې انډیواله د درغلو جادوګرو کور دلته نشته دی، موګ یې کور ته نه نوتو او ته دلته د ونولاندې غلای کینه. موګکان په هیدل چې جادوګر هغه ګوتی لګوتی نباسي نو چې څنګه کور ته ورننه وتل د هغوی د خوب تر وخت پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یوړل موګک پیکر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دایو جادوګر په هماغه ګوتی غاښ ور ولګاوه چې ګوتی پکې و. د جادوګر چې ګوتی سوای کړی وو او ګریدلې و ګوتی له لاسه وایسته په میز باندې کې خوده ګوتی وګروله او سمدستي خوب یوړ. موګک سکیپچک ګوتی په خوله کې ونیول او بیا دواړه موګکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند د غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتی سترګې ولګېدې له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو د خره جوړ شي. دا یو خره جانور سپور شو او په دبل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل چې په ژوره سوړه کې د موګکانو د پاچا په وړاندې پیکر او سکیپچک ته ورکړي. جانور د ژوره سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار لکوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موګکانو د شورا لغړیو او په تیره بیا له پیکر او سکیپچک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنی ادم په تلکه کې نه ساره وي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا خپلې شوی او لا زلمی شوی وو. لوری پریتینا او خسوری پاچا ډیر ورته خوشاله شول. د په دواړو خرو تر هغه پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوند دی وو او ګوتی هیڅ وخت لګوتی و نه ایستله. جانور خسوری پاچا او لوری پریتینا پات ټول عمر خوشاله و اوسیدل.
د سیاسي په هنو ځوان محقق فرهاد داوري د سیاسي مکتبونه او سیاست په هنه پونم دوه کتابونه لیکلي چې هر یو د لوی کچی په 1500 مخونو کې په دې ورستیو کې چاپ شوی دی. د همدې کتابونو د چاپ په مناسبت د سیاسي علومو له ځوان عالم فرهاد داوري سره د سیاست او سیاسي مکتبونو په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. شغله فرهاد داوری استاسی دو کتابونه سیاسی مکتبونه او سیاست پوهنه په دې ورستیو وختونو کې چاپ شوی دي او دواړه هم ماشالله ښه غټ غټ کتابونه دي 1500 مخه هر یو. په دواړو به یو څه خبري وکړو. اول به له سیاسی مکتبونو شروع کوم. سیاسی مکتبونه دقیقا څه ته وایي؟
سیاسی مکتب خپل د دولت یا د حکومت یا د سیاسي رژیم په ټولیز ډول د سیاسي رژیم د جوړښت په اړه باندې نظریات او قواعد او هغه سیاسي اندونه ته ویل کیږي چې دا پر اساس باندې سیاسي رژیم بنسټ پیدا کوي. دا پر اساس باندې یو سیاسي رژیم زرغونیږي، بیا په ټولنه کې کار کوي، پر خلکو باندې واکمني کوي. نو د یو سیاسي رژیم یا د حکومت د جوړښت په اړه باندې نظریات سیاسی مکتب ویل
کیږي. یعنی دیو سیاسی مکتب مفکر یا مبلغ هغه خلکو ته دا وایي چې که خپل دولت دغه څه جوړ کړي دا به شي دغه څه وایي.
یعنی په دې کې دغه څه روښانه کیږي چې د حکومت بنسټونه، د حکومت شکل، د حکومت هغه تګلارې چې په ټولنه کې لري هغه ټولې روښانه کیږي. نو د هر سیاسي مکتب پلویان په ټولنه کې دا شی تبلیغوي چې که چیرې زموږ مکتب پلی سي نو د حکومت شکل، د حکومت ډول، د حکومت کړنلاره، د حکومت هر څه به په دې ډول وي.
ښاغلی داوري، تاسو خو د سیاسي مکتبونو یو تعریف وړاندې کو، خو په دې کتاب کې به ډېر اصلاحات دي. څومره سیاسي مکتبونه دي په دې کتاب کې؟
تقریبا د سلو په شاوخوا کې دي.
فرضاً په دې کې د ریالیزم په فلسفه کې یو معنا لري، په ادبیاتو کې هم لري. بیا سړی نه پوهېږي چې آیا یو سیاسي مکتب هم ورته ویل کېدای سي یا نه. یا مثلا تاسو کپیټالیزم معرفي کړی دی، کپیټالیزم که د اقتصادي مکتبونو کتاب ولولې نو خامخا به هلته کپیټالیزم معرفي سوی. نو څنګه دا کپیټالیزم سیاسي مکتب وبولو که اقتصادي وبولو؟ اصلي موضوع خو د کپیټالیزم له اقتصاد سره تعلق لري.
دا ټولنیز علوم په خپل منځ کې ډېر ټینګې اړیکې لري. چې زه وایم چې ځکه چې کپیټالیزم اقتصاد سره اړیکې لري، ما د اقتصاد د لارې پېژندلی دي، نو ځکه زه وایم چې کپیټالیزم نه یوازې اقتصادي فرضیه ده. که زه وایم چې ریالیزم فلسفه ده یا ریالیزم په ادبیاتو کې یو مکتب دی یا ریالیزم یو بل اړخ دی، دا اصلا په واقعیت کې ما د فلسفې د لارې پېژندلی یا مې د ادبیاتو د لارې پېژندلی.
ښاغلی داوري،
لومړی تعریف یې ماته په هغه ډول سوی دی.
ښاغلی داوري، د امریکا نظام چې دی اقتصادي کپیټالیست دی. امریکا جمهوری نظام لري، د دولت شکل دی. د انګلستان د دولت شکل چې ده مشروطه شاهي ده، یا د جاپان، خو هغه هم کپیټالیست نظامونه دي. په جاپان کې، په انګلستان کې او په امریکا کې، په درې واړو کې ډیموکراسي سته، خو د جنرال فرانکو اسپانیا ډیموکراسي پکې نه وه، اما نظام یې کپیټالیست و. نو آیا کپیټالیزم واقعا یو دولتي سیستم سو او که یو اقتصادي نظام سو؟
درې ډوله مکتبونه تقریبا په ټولیز ډول سره که موږ ووایو، یو هغه دی چې مستقل یوازې پر سیاسي اړخ باندې زیات ټینګار کوي، چې هغه یعنی یوازې سیاسي اړخ دوی توجه کوي. بل هغه دی چې د اقتصادي او د سیاسي اړخ ترمنځ په یو سرحد کې واقع وي، یعنی په ټولنه کې هم پر اقتصاد باندې لاس لګولی، یعنی پر سیاست باندې. خو ځینې بیا نور هغه دی چې اقتصادي اړخ یې زیاتې، په اصل کې دا خپل یو اقتصادي فرضیه وړاندې سوی وي، خو وروسته سیاسي اړخ هم یو څه تر اغېز لاندې راغلی وي، یعنی سیاسي رنګ یې هم یو څه وي. ځکه موږ تر یو حده پورې سیاسي مکتب هم ورته ویلی سو. اوس کپیټالیزم واقعا په واقعیت کې که وګورې یو اقتصادي فرضیه ده، خو دا چې ځینې سیاسي اثار هم پکښې موجود دي، ځینې سیاسي اصول هم په ځان کې لري. نو ځکه ما په دغه سیاسي مکتبو کې هم راوستی دي. ځینې نور مکتبونه بیا سته په همدغه ځای کې دي چې یوازې پر قانون او پر شریعت او پر دې شیانو باندې تکیه لري، هغه هم راغلي دي. خو ځینې نور بیا راغلي چې هغه پر فرهنګ او پر نور اړخونو باندې تکیه لري. هر سیاسي مکتب ځانته بنسټونه لري، ځانته ریښې لري، چې هغه بنسټ یو اړخ یا بل اړخ. ریالیزم په واقعیت کې په فلسفې کې هم سته، په ادبیاتو کې هم سته، خو په سیاست کې هم سته. ریالیزم کې ټول هغه اصول، هغه قواعد منل کېږي چې هغه د واقعیاتو پر اساس باندې وي، تخیل نه وي، ایډیال نه وي، ټول هغه سیاسي پرېکړې چې د واقعیاتو د تجربو پر اساس باندې کېږي.
ښاغلی داوري، د نمونو ته چې مو کوم انتخاب کړی دی، چې دا په کوم بنیاد دی؟ فرضاً تاسو لیکلی دي سیکولاریزم، موږ خو په پښتو کې سیکولار وایو، سیکولار نه وایو که نه، خو تاسو لیکلی دي سیکولاریزم. فرضاً پلاتونیزم لیکلی دی، پلاتونیزم هم انګریزي ته نسبتا ورته لیکلی دی، خو سیکولاریزم هم بیا ایرانیانو ته یو څه ورته لیکلی دی. څنګه یو خپل معیار د سره و کنه چې دا اصلاحات باید څنګه ولیکي؟
ما چې دا کله د دې شیانو انتخاب کړی دی، زیات مې کوشش کړی دی چې د پښتو ژبې ادب پالو سره او د انګریزي ژبې د متخصصینو سره زه په دې برخه کې مشورې وکړم. نو تر جا هڅې مشوره کړې ده، داسې یو پایله مې راخیستلې ده.
تاسو ویل چې په دې کتاب کې سل سیاسي مکتبونه معرفي کړي دي، څنګه دغه سل تر نورو مهم درته ښکاره سول او که هو همدغومره؟
البته د دې کتاب په لیکلو کې ما د منابعو څخه استفاده کړې ده. ما د خپل امکانات تر اندازې پر استفاده کړی ده. نو ما چې کوشش کړی دی، اول خو مې هغه مهم مکتبونه رضا پر ځای کړی دي، بل هم تر هغه ځایه کوشش کړی دی چې زه پیدا کړم دا مکتبونه.
تعریفونه کله کله مبهم معلومیږي، زه نه پوهېږم چې ماته مبهم معلومیږي او که څنګه ده. فرضاً تاسو لیکلي دي جمهوریت د ډیموکراسۍ په معنا نه دی، بلکې داسې یو رژیم دی چې د واکمن واک محدود وي او ګوندونو او پارلمان ته د فعالیت اجازه ورکوي. آیا هر جمهوریت ګوندونو او پارلمان ته د فعالیت اجازه ورکوي؟
په جمهوریت کې مهم اصل دا دی چې سیاسي قدرت باید په رسمي ډول انتقال نه سي، بلکې د خلکو په خوښه باندې انتقال سي. او ډیموکراسي ډیر ډولونه لري. ډیموکراسي د هر محیط سره او د نړۍ د هر ګوټ ته تللې ده، هلته یو شکل یې غوره کړی دی. نو خپله ما دغه جمهوریت د لغاتو د جمهوریت د ریښې پر اساس باندې داسې کړی دی چې جمهوریت هم کټ مټ ډیموکراسي نه ده، بلکې په خپل منځ کې ځینې توپیرونه لري چې هغه په دې تفصیل کې به وړاندې شوي وي. نو هدف مې دا دی چې په جمهوریت کې چې کوم اصول وضع کېږي هغه هم داسې نه دي چې کټ مټ د ډیموکراسۍ په شان. ډیموکراسي او جمهوریت ډېر نږدې دي سره، خو کله کله په ځینو جزئیاتو کې بیا توپیر سره لري.
او په اردو ژبه کې خو جمهوریت وایي ډیموکراسي ته، دا به د نږدېوالي وجه البته
دا داسې ډېر سره نږدې دي.
ښاغلی فرهاد داوري، ستاسو بل کتاب سیاست پوهنه نمیشي چې دا هم په لویه کچه په 1500 مخونو کې چاپ شوی است، تالیف دی. د دې کتاب پیسې کې به خبرې وکړو. دا کتاب خو لکه څنګه چې لنوم معلومیږي د سیاست په باره کې دی. تاسو سیاست څنګه تعریفوي؟ کوم تعریف مناسب درته ښکاري؟
د سیاست خو یو ټولنیز علم دی چې د افکارو د اندونو په پرمختګ سره پرمختګ کړی دی او د خلکو د افکارو څخه قواعد رازیږي دي. دا به ومنو. نو څرنګه چې افکار مختلف وي، نظریات مختلف وي، همدارنګه تعریفونه هم مختلف وي. یو تعریف د سیاست لپاره دا دی چې سیاست او تر ډېره حده پورې چې ځینو لیکوالانو منلی دی، سیاست د دولت د چارو کنټرول ته ویل کېږي یا د دولت د چارو پوهې ته ویل کېږي. بل تعریف یې دا دی چې سیاست د قدرت انتقال، د قدرت لاسته راوړل، ساتل او انتقال ته ویل کېږي. او بل تعریف یې دا دی چې سیاست څوک وایي د ګټو لوبه ده، څوک وایي د سیالانو لوبه ده، څوک وایي. خو هر چا ځان ته یو تعریف ورته وړاندې کړی دی. خو زه وایم چې د ټولنې نمایي که هغه په علمي ډول وي یا که په هنري ډول وي، د هغه دغه رهنمایي خپل سیاست دی چې په ټولنه چې ټولنه په کوم ډول رهنمایي کېږي او د ټولنې هغه سازمان چې د ټولنې پر ټولو اړخونو باندې اغېز لري، د هغه رهنمایي چې څوک یې او کوم علم یې کوي، کوم هنر یې کوي، هغه سیاست دی. نو په لنډ ډول وایي سیاست هغه علم یا هنر دی چې ټولنه رهنمایي کوي.
نو یو ملا، یو دینی عالم، د اخلاقو یو فیلسوف، یو اجتماعي مسلح، دا خو هم د ټولنې په هدایت کې برخه لري یا کوشش کوي چې ټولنه هدایت کې رهنمایي کې. نو څنګه دوی ته باید سیاستوالو وایو؟
زما د ټولنې د رهنمایي څخه هدف اخلاقي رهنمایي نه ده چې د خلکو پر وجدان باندې حکومت وکړي، بلکې سیاست د انسانانو ترمنځ پر اړیکو باندې حکومت کوي چې د انسانانو ترمنځ اړیکې په کوم ډول تنظیم کړي او ټولنه څنګه خپل موخو ته ورسي. که ملا نصیحت کوي هغه عقیدوي رهنمایي لري، که اخلاقي لارښود رهنمایي کوي هغه اخلاقي دی چې هغه ته زیات هدف پورې الزامي جنبه نه لري.
ښاغلی داوري، د تاسو له تعریفه دا معلومه شوه چې سیاست له قدرت او دولت سره بنیادي اړیکې لري او دولت خو یو ډېره پخوانۍ مؤسسه ده. د دولت په پخوانی تصور کې، په پخوانی تعبیر کې او په اوسنی تعبیر کې بنیادي فرق څه شی دی؟
په پخوانی وختونو کې کله چې خلکو په قبیلوي ډول ژوند کوي، یعنی قبیلوي حکومتونه وه، یا وروسته چې قلمرو وټاکل سو دیکتاتوري او پاچاهي نظامونه راغله، په هغه ځای کې استبداد، زور او ظلم زیات رول درلود. هر سیاسي قدرت د زور او د وحشت پر اساس انتقالېدی. هر سیاسي واکمن په ټولنه کې د زور، د تورې او د قهریکو پر اساس باندې دوی په ټولنه کې حکومت کوي. نو په هغه وخت کې د خلکو افکارو ته دومره ارزښت نه ورکول کېدی، خلکو سیاسي مشارکت نه درلودی، خلکو په سیاسي پریکړو کې ونډه نه درلوده. نو ځکه په هغه وخت کې استبدادي رژیمونه واکمن وو، په ټولنه باندې استبداد کوي، خو خلکو پرمختګ وکړي، خلک رڼا اندسوله، خلکو علمي لحاظ باندې خلکو پرمختګ وکړي. نو سیاست د استبداد د انحصار څخه راووتی، سیاسي موسسه یا دولت هم خپل شکل ته تغیر ورکړي. بالاخره د خلکو رول، د خلکو د افکارو ارزښت په سیاسي بهیر کې مهم وګڼل سو او خلک ورګډ سول سیاسي بهیر ته. نو چې کله خلک ورګډېدل، بیا د پاچا یا د زمامدار یا د سیاسي واکمن لپاره، د سیاسي قدرت انتقال لپاره، یا د اساسی قدرت د پلی کولو لپاره حدود وټاکل چې قوانین دي چې مهم اساسی قانون دي. بل اخره د غنور هم پرمختګ وکي او دیموکراتیک رژیمونه سول چې په دې کې به خید اساسی واکمن د واک پل ورته وټاکل او به خیره لاند کړل. نو وس وخت کې قدرت د خلکو په لاس کې دی، هغه وخت کې د سیاسي واکمن په لاس کې.
ازادي رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.